دی بشمست
بلې ملي هرجان احراری تاسو سړی مشه د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو د خبرونه تر نه بجو دوام کوي دوه منی مې دې اونې بحث تزنګړې شوې دا بحث هم د پوهنې وزارت د هغه پریکړې په اړه څرخی چې لمخې د خوندځو ول درسي نصاب څخه د ورستو درې لسیزو مهمه پیښې یا لري شوې او یا هم دغه پیښې په لنډ ډول بیان شوې دي د غرازه پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د سفر او له پاکستاني چارواکو سره د هغو د لیدنو کتنو په اړه هم راپورونه او مرکې لرو خو خبرونه له معمول سره سم د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو ناجیه صافی دا خبرونه وړاندې کوي
سلامونه او نیکی هیلی په سر کې هم د مهمو خبرونو سرچکی او ری ټاکل شوې د افغان ولسمشر حامد کرزی بنن له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته روان شي په امریکا کې د پاکستان سفیر ویلی او بل څه خاطر هدا زیاتو هیلو د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې کلکې چنې کړې دي او ملګری ملتونه بنن پر هغه پریکړه لیک راي ورکړي چې سوریا د مظاهره چیانو پر ضد د یو لس میاشتنی ځپونکو اقداماتو په خاطر غندي د هم بشپړ خبرونه ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي تمه ده چې هغه به په دې سفر کې پر پاکستانی چارواکو ټینګار وکړي چې له طالب مشرانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي د ریوټرز خبري اژانس د ولسمشر کرزی د ویان ایمل فیضی له خولې ویلي چې په دې ورستیو کې دواړو هیوادونو اړیکې له لوړو ژورو سره مخ دي او د دې سره هدف په ورستیو پرمختګونو له پاکستانی چارواکو سره خبرې دي ټاکل شوې ده چې ولسمشر کرزی به په خپل دې سفر کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او نورو چارواکو سره وګوري د افغانستان ایران او پاکستان ولسمشران نن په اسلام آباد کې په دوه ورځنی سرمشریزه کې برخه اخلي تمه ده چې درې واړه مشران به د مخدره موادو او انسانانو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې د ګډو اقداماتو په شمول د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو تمرکز وکړي خو خبري اعلان وایي چې دغه سرمشریزه به تر ډیره حده د ایران او لویدیز ترمنځ د روان کړکېچ د زیاتوالي تر اغېز لاندې وي پر ایران روانونه اسرائیل تور پورې کړي چې اسرائیلي ډیپلوماټان په هند ګرجستان او تایلند کې پنهخه کړی دی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له قوله وال ستریت ژورنال ورسپانه خبر ورکړی چې وایي د افغانستان او د امریکا د حکومتونو او طالبانو ترمنځ پټ تماسونه نیول شوی دي وال ستریت ژورنال د کرزی له خولې ویلي چې طالبان د لسکلنې جګړې له پای ته رسیدو سره بیخي لیواله دي او درې واړو لورو په دې اړه خبرو کې برخه اخیستي طالبانو مخکې له افغان حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې وه او ویلي وو چې دغه حکومت د واشنگټن تر کنټرول لاندې دی د خبر له مخې ولسمشر کرزی له دې ډډه کړې چې وایي دغه خبرې چیرې ترسره شوې او نه هم نور جزئیات څرګند کړي خو دومره ویلي چې له دې ویریږي چې په دې اړه د نورو جزئیاتو څرګندول به دغه پروسې ته زیان ورسوي د سرونکو په باور واشنگټن غواړي چې د سولې خبرې پرمختګ وکړي سو وکولې شي چې په شیکاګو کې د مېد میاشتې د ناتو په سرمشریزه کې د سولې اساسي خبرې پیل کړي د سیمې او نړۍ خبرونه د لګې شی به ورسته د امریکا په متحده ایالاتو کې د پاکستان سفیر وایي له حد زیاتو هیلو د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې درنې کړې او ډېری حساسې شوې دي شیر رحمان د خبرې د رسمي سرګندونو په ترڅ کې د سولې لپاره د امریکا په انسټیټیوټ کې وکړې د امریکا کانګرس د تروریزم ضد مبارزې کې د پاکستان د ژمنتیا او تعهد په اړه پر لپسې پوښتنې راپورته کړې او پاکستان بیا د ناتو د هغه برید له کبله په غوسه ده چې په قبایلي سیمو کې د تیر نومبر په میاشت کې سلر ویش پاکستانی سرتیری په بمباری کې ووژل په امریکا کې د پاکستان نوی سفیر شیر رحمان وویل پاکستان د بنسټپالی ضد مبارزه کې هیڅ کمی نه دی کړی خو د دې هیواد مشران او مدني ټولنه وخت او لازم ظرفیت ته اړتیا لري سو د سپا په شاوتن بوي
د ګډ نیوز از دټ مېنی اف اس on both sides think it is time
خبره ده چې په دواړو خواو کې زمونږ څخه ډیر وس فکر کوي چې د دې وخت رسیدلې سو د اړیکې یو رغونکې دوامدار او شفاف پړاو ته داخلي شي داسې پړاو ته چې پکې متقابل احترام ته ډیر ارزښت ورکړ شي خو زه یو وری بیا وایم چې په دې اړه پریکړه زمونږ په پارلمان پورې تړلې ده امریکا د نومبر د میاشتې د بيخي پاره خوښنی خولي خو بخنه نه دغوختي دوی د بيخي سبب دواړو خواو ترمنځ د کافي هم ګینشتواله بللې ده تمه ده چې نن به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې پر هغه پریکړه لیک رای واخیستل شي چې سوریه د مظاهرچیانو پر ضد د یولس میاشتنی ځپونکو اقداماتو په خطر غندي. دغه پریکړه لیک د سوری رژیم له بشري حقونو څخه د تیریو په خاطر سخت غندي او د عربي اتحادیې د هغه پلان ملاتړ کوي چې په اساس یې د سوریې ولسمشر باید قدرت پریږدي. د دغه پریکړه لیک متن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه مخکنی پریکړه لیک مسودې ته ورته ده چې روسي او چین د فبروري په سلره منیټه ویټو کړ. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پریکړه لیک نه شي ویټو کېدی، خو عملي کېدل یې الزامي دي. د سوری ولسمشر ویلي چې د قانون د هغې مسودې په اړه به ټول پښتنه ترسره شي چې د ده په مشرۍ د بهسد ګوند سربیره پکې نورو ګوندونو ته هم اجازه ورکول کېږي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده ټول پښتنه د روانې میاشتې پر شپږویشتمه نیټه ترسره شي. دا نوی قانون په مسوده کې چې د سوریې دولتي خبري اژانس پرون خبره کړه، هغه یو ماده لري شوې چې د باس ګوند د دولت او ټولنې مشر بولي. د سوریې دولت په داسې حال کې د اقدام کوي چې د وی میاشتې رئیس په دې هیواد کې د هغو مظاهرچیانو ځپنه روانه ده چې د بشر لسد د لرې کېدو غوښتنه کوي. د هغو هیوادونو د مالی وزیرانو چې د پیسو واحد یورو ده د چهارشنبې په ورځ په خپلو کې د ویډیوي کانفرنس په ترڅ کې یونان ته د 130 میلیارد یورو د مرستې په شرایطو خبرې وکړې. د لوکزمبورګ صدر اعظم جان کلوت جونکر چې د یورو زون د مالی د وزیرانو د ډلې مشري کوي، له دې کانفرنس وروسته په یوې اعلامیې کې وویل چې د یونان په اړه به ټولې پریکړې راتلونکې دوشنبې وشي. د یونان پارلمان د دې مرستې د ترلاسه کولو لپاره تیره یکشنبه په خپل هیواد کې د سپما یو لایحه تصویب کړه. او د فرانسې ولسمشر نیکولای سرکوزی ویلي دي چې د ولسمشرۍ د دویمې دورې لپاره ځان کاندیدوي. هغه د خبرې پرون د فرانسې په ملي ټلویزیون کې وکړې او ویل چې هو زه کاندید یم. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو د اپریل په 22مه نیټه ترسره شي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو او د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم خبرونه لوستل او کتل شي. د انټرنیټ پانه پته د ازادي رادیو .org یا .com. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل اوریدای شئ. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. ویل کېږي نوموړی به په دې سفر کې پر پاکستاني چارواکو فشار راوړي چې له طالب مشرانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت مرسته وکړي.
موږ دائم وایو چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې تحصیل کې او د افغانستان د سولې په پروسه کې په مضمون کې ډېر نقش لري.
په دې اړه مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره مرکه کړې ده. له طالبانو سره د سولې خبرې په څه ډول پر مخ ځي؟ آیا د سیمې هیوادونه بالخصوص پاکستان کولای شي چې په دې برخه کې مهمه ونډه واخلي؟ په دې اړه د پیژندل شوي ژورنالیست او لیکوال احمد رشیدی و تحلیلي مقاله درته خبرو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره پر ایران په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو د په اړه د اسرائیلي چارواکو د وروستیو تورونو په باب هم مطلب لرو. او دغه راز د خبرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لرو. مخکې مو اعلان کړی و چې د اونۍ بحث د خود اونۍ بحث مو په بل خبرونه کې اوریدای شئ. د خبرونې لومړی موضوع ترازو، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې له نوموړي سره په دې سفر کې به د بهرنیو چارو پر وزیر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاحکار رنګین داد فرسپانتا او د کابینې پر یو شمېر وزیرانو سربیره ځینې مهم او عالي رتبه دولتي چارواکي ملګري وي. ټاکل شوی ده چې حامد کرزی به له خپل کوربه اسف علي زرداري، صدر اعظم او د یو شمېر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراخوالي په باب خبرې وکړي. جزئیات اجمل انت په راپور کې اوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د تیرو کلونو په نسبت ډېرې ترنګلې ښکاري. په پاکستان کې د افغانستان ډیپلوماټیکي سرچینې د حامد کرزی د دې سفر اصلي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزو روابطو ته لا پراختیا ورکول بولي او وایي چې دواړه لوري به د سوداګرۍ، روغتیا، معارف او د مخدره موادو ضد مبارزې او د سیمې د امنیت په باب له یو بل سره وغږیږي. بلخوا ډیر کارپوهان اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د سفر اساسي هدف د سولې پروسې مخته وړل او په دې لړ کې له پاکستان نه د بشپړې او مخلصانه همکارۍ غوښتنه کوي. په پاکستان کې ډیر افغان ژورنالیست او د نیوزویک کونیزی استازی سمی یوسفزی وایي افغان دولت پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړی او نږدې ملګری هیواد ګڼي او له همدې امله ښاغلي کرزی وار بیا د پاکستاني چارواکو د مرستې د ترلاسه کولو هڅې پیل کړې دي.
افغان ولسمشر د پاکستاني مقاوماتو سره په دې سفر کې په خاص ډول د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه، په افغانستان کې د سولې په اړه باندې خبرې اترې کوي. خو په دو جانبه خبرو کې دا ویل کېږي چې د دې سفر 90% برخه به د افغان دولت او د پاکستاني مقاماتو ترمنځ د طالبانو سره د سولې په اړه باندې، او همدارنګه ویل کېږي چې اوس هم د افغانستان او پاکستان په تجارت کې یو شمېر مسائل موجود دي، د هغه په حل باندې به هم خبرې کیږي.
که څه هم د طالبانو د رژیم تر پرزیدا وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې هسې هم خړې پړې وي، خو په وروستیو څو کلونو کې د دواړو لورو د خپل منځي او د ځینو نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو له پرله پسې هلو ځلو وروسته یو څه نږدېوالی په کې راغی. خو د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني وژنې دغه فاصلې یو وار بیا زیاتې کړې. خو ښاغلی یوسفزی په دې باور دی چې افغان دولت په دې حساس پړاو کې وار بیا د پاکستان مرستې د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو په خبره یې په دې لړ کې د رښتینې پرمختګ په باب څه ویل به له وخته وړاندې وي. افغان مقامات وایي پاکستان د دوی اندېښنو ته چندان پاملرنه نه کوي او تر اوسه یې د سولې د هڅو او د خبرو اترو میز ته د طالبانو په حاضرولو کې هیڅ ډول اخلاص نه دی ښکاره کړی. افغان دولت او نړیوالې رسنۍ پاکستان د افغان طالبانو مهم ملاتړی او دا هیواد د وسلوالو طالبانو اصلي مرکز ګڼي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي او وایي چې نه خو د طالبانو ملاتړ کوي او نه هم په دې هیواد کې د هغو د ظالو موجودیت مني. په اوس وخت کې اسلام آباد ته د حامد کرزی سفر له دې امله هم خورا مهم ګڼل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره مستقیمي او پټې خبرې پیل کړي او داسې ویل کیږي چې د افغانستان او پاکستان دولتونه تر ډیره له دې بهیره بهر ساتل شوي. ولسمشر حامد کرزی له دې وړاندې هم څو واره پاکستان ته سفر کړی او هر ځل د پاکستانی چارواکو لخوا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او خواړي کوادي ورسره شوي، خو افغان لورې شکایت کوي چې د پاکستان ژمنې یوازې د کاغذ څو توري کرخي او د خولې تشې خبرې وي او په عملي توګه یې هیڅ هم نه دي کړي.
و مورد چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن پاکستان ته په سفر کې د هیواد پر چارواکو فشار راولي چې د افغان طالبانو له مشرانو سره په خبرو کې له دوی سره مرسته وکړي. همداسې بل کابل د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای را سره د ټلیفون په لیکه دی. صفای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مهرباني، زه خدمت کوم.
صفای صاحب، تاسو څومره امیدوار وئ د کرزی دغه سفر ته چې آیا هغه به د سولې په برخه کې ښې لاسته راوړنې له ځان سره ولري؟
زه فکر کوم چې دا سفر د کرزی صاحب پاکستان ته دا د یو مجبوریت لخوانه دی، نه دا چې دا ډېر اعتبار په پاکستان لري چې هغه به ورسره مرسته وکړي چې طالبانو مشرانو سره خبرې وشي. مجبوریت یې دواړو خواوو دی، هغه دا چې هم پاکستان هم دوی د دې مقاماتي خبرو د طالبانو د مشرانو نه چې امریکې ورسره کړي دي یا اوس هم لګیا دي ورسره کوي، یې دو نه لرې پاتې شوي دي. نو دوی دواړه غواړي او لاس یې یو کړی، لکه وزیر خارجه د پاکستان چې څو موده مخکې راغلی وه کار دې نتیجو ته ورسېدل چې دوی باید دواړه لاس یو کړي تر څو چې د مذاکراتو کې د هغه اصلي کورس کې شامل شي او دوی واقف ته نه وځي. نو پاکستان به هم مجبور وي، څنګه چې اوس اعلان کړی چې خپل خارجي سیاست کې بدلون راولي وو، د پوځ د لاس نه اخلو، پارلمان ته یې وظیفه ورکړې چې د افغانستان باره کې پالیسي ورته وټاکي. نو که دا رښتیا وي، صادقانه وي، ګټه رسوي دې کې شک نشته.
بلې صفای صاحب پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له تک سره سم وال سټریټ ژورنال ورسپارنې خبر ورکړی دی چې البته د دې قولې ویلي چې د افغانستان او د امریکا د حکومتونو او طالبان ترمنځ پټ تماسونه نیول شوی دي. که چیرې دا خبره رښتیا وي دا فکر نه کوي چې طالبانو بلاخره دې ته غاړه ایښې چې د افغانستان له حکومت سره هم خبرې وکړي، ځکه چې مخکې خو دوی د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې وه.
واضح خبره ده طالبان دا غواړي چې د خارجیانو لاس نه قطع وشي په آینده کې هم، او هیڅوک هیڅ چاته اشاره ونشي کولی چې په افغانستان کې یو لاسپوڅی رژیم ناست دی. نو که طالبان یوازې د امریکې سره خبرې کوي او ولا قدرت ته هم ورسیږي، بیا به نو موقف د کرزي د موقف نه ډېر نه لوړ وي او نه مخکې وي. نو په دې لحاظ باندې په آخره مرحله کې هم طالبان مجبور دي چې د افغانی پلاوی سره حکومت سره کینی خبرې کول چې روغ ای همدلته ده، امریکایان تلون کې دي، خارجیان اوځي د وطن نه، بیا هم خپل افغانان دي که ښه دي که بد دي که پاس دي که لاس دي، دوی باید موافق شي چې طالبان راشي خپل وطن ته.
بله ودیر صفایل تاسو نه مننه د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفایل چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د سفر او د غراز د دې هواد له چارواکو سره په افغانستان کې سولې د پروسی په باب د خبرو په باب خپل نظر څرګنداوه. وړاندې د غراز پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د سفر په باب د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره هم غږیدلی وو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، افغان ولسمشر حامد کرزی به پاکستان ته په دې سفر کې د دې هیواد پر چارواکو فشار راولي څو د افغان طالبانو له مشرانو سره د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په اړه فرشته جلال زید افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان جانان موسوی سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه دا پوښتنه کړې چې افغان چارواکي په څه ډول کولای شي پر پاکستان فشار راولي چې د سولې په خبرو کې رښتینې همکاري وکړي. هغه په ځواب کې وویل
او تر څو په دې سره تاسو ته لږ څه وایم چې د افغانستان ولسمشر پاکستان افغانستان او ایران ترمنځ د دوهمې ترارخیزې د نخښه لپاره اسلام آباد ته سفر کوي، او هلته به د درې واړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې همکاري چې موجود دي د هغو په لاس پراختیا باندې د هغو په لا توسیع باندې به خبرې اترې سره کېږي مفصلې، چې په هغه کې البته د توریزم سره مبارزه شامله ده، په سیمه کې د اقتصادي همکاري او د اقتصادي نړیوالي خبرې دي د درې واړو هیوادونو ترمنځ. او د دې په څنګ کې به د افغانستان ولسمشر په طبیعي شکل باندې د پاکستان اسلامي جمهوریت د ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه باندې هم دوه اخیزه خبرې کوي چې موږ دائم ویلي دي چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې په هڅو کې او د افغانستان د سولې په پروسه کې په مجموع کې ډېر یو کلیدي نقش لري، او موږ هیله منو چې دغه همکاري او ملاتړ د پاکستان د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دولت سره وي، ترڅو موږ وکولای شو نه یوازې په افغانستان کې د خپل اصول په اساس کې کامیاب شو، بلکې د همدې لارې وکولای شو په ګاره باندې د پاکستان اسلامي جمهوریت سره هغه ستونزې چې اوس د تروریزم او د امنیتۍ په نتیجه کې پاکستان کې رامنځته شوې دي هغه هم کراري سره په ګاره باندې هواري.
څنګه کولای شي د افغانستان حکومت په پاکستان فشار راولي؟
اساسي ټکی د افغانستان دپاره نه یوازې نن، نه یوازې سبا، نه یوازې په تېرو څو اونیو یا میاشتو کې، بلکې په تېرو لسو کلونو کې دا ده چې د افغانستان حکومت په افغانستان کې، په پاکستان کې، په ټوله سیمه کې سوله غواړي، او سوله او امنیت په سیمه کې د پاکستان په شمول باندې نه شي راتلی، مګر دا چې سوله او امنیت او ثبات افغانستان کې ټینګ شي. نو د دغه موقف په اساس باندې د افغانستان تل پاکستان ته نور ګاونډیو هیوادونو ته په خاص توګه پاکستان ته د دوستۍ مخه ګاونډیتوب همکاریو لاس باندې کړی ده، ځکه چې سوله او امنیت نه یوازې په افغانستان کې، نه یوازې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنه ده، بلکې د سیمې د امنیت، د سولې او د ثبات لپاره یو اساسي اړتیا ده. د همدې دلیل په اساس باندې چې موږ د پاکستاني چارواکو سره دا خبرې تل مطرح کړي دي، او هغه سفر چې تقریبا دوه اونۍ مخکې د پاکستان بهرنی چارو وزیر کابل ته کړی و هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د یوې نوې مرحلې پایل وه، او موږ هیله منو چې د دغه سفر په جریان کې به هم ولسمشر کرزی
او د پاکستان ولسمشر نور سرواتی دا فرصت په ګره باندې سره ولري چې د سولې په برخه کې همکاریو باندې اقتصادي همکاریو په برخه کې همکاریو باندې پلان نږدې اړیکو باندې پرمختګ سره وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی و چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د سفر او د هیواد له چارواکو سره د هغه د لیدنو کتنو په باب له موږ سره معلومات شریکول. ایا یوازې له طالبانو سره خبرې کولی شي چې په افغانستان کې سوله او امن ټینګ کړي؟ د ګاونډیانو رول او د امریکا اوږدمهاله همکاري په دې برخه کې تر څه حده مؤثر رول لوبولی شي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په مشهور لیکوال او ژورنالیست احمد رشید په یوه تحلیل مقاله کې ورته ځواب ویلی. په دې اړه به څو شېبې وروسته واورئ. خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
پاکستان اعلان وکړ چې موقتی ناټو ته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو لپاره هغه خوراکي مواد د پاکستان لاره انتقال کړي چې خرابېږي. وال سټریټ جرنال رسپانه څرګندوي چې دا د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د بحران د کمیدو څرګندوي کوي چې په مهمندو ایجنسی کې د ناټو د الوتکو له بریده وروسته اړیکې خړ پړ شول. په دې برید کې چې د لندې په پنځمه ترسره شو د پاکستان څلورویشت پوځیان ووژل شول. تر پیښې وروسته پاکستان د ناټو پر اکمالاتو لار وتړله او د وال سټریټ جرنال رسپانې په وینا بهرنیو ځواکونو ته په افغانستان کې سردرد پیدا شو او له نورو لارو اوس اکمالات ورته ډیر ګرانه پرېوسي. امریکا او پاکستان لا هم د همدې هوایي برید پر سر یو نظر نه لري. دا نه مني چې څوک ملامت وو، خو د رسپانې په باور داسې نقشې شته چې اړیکې د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ په شکې دودې. په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نږدې 90% اکمالات د پاکستان د کراچۍ د بندر له لارې شوي دي، خو له تیرو دریو کلونو را په دیخوا ناټو د روسیې او منځنۍ اسیا له لارې په اورګاډیو کې خپل اکمالات زیات کړي دي. او کله چې د لندۍ په میاشت کې ناټو الوتکو د پاکستان پر پوځیانو بمباري وکړه، هغه مهال بهرنیو ځواکونو 10% اکمالات د پاکستان له لارې کول. وی بلې لویدیځې ورځپاڼې بیا په نړۍ کې د خوراکي موادو مسله څېړلې ده. انډیپندنت رسپانه لیکي چې په ګرده نړۍ کې څلورمې برخې ماشومانو ته سم خواړه نه رسیږي څو سمه وده وکړي. له همدې امله هر ساعت په نړۍ کې 300 کوچنیان د سوی تغذیې له امله مري. د رسپانه په باور په هند کې نیمایي ماشومان سوی تغذیې دي او څلورمه برخه یې بیا یو مخ خواړه نه لري. انډیپندنت بیا لیکي چې په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې په 2011 کال کې بیې 25% کې لوړې شوې او په ځینو ځایونو کې لکه کینیا کې د فیصدي 40% ته لوړه شوې ده. انډیپندنت رسپانه بیا د بلخ په ولایت کې د محمد جان پونم د یو ومیاشتنی ماشوم کیسه کوي چې د یو ومیاشتنی هلک نیم وزن لري، ځکه چې مور یې نستمنه ده، سم خواړه یې نه خوړل چې خپل زوی ته شیدې ورکړي. خو محمد جان د یوې سیمه ییزې خیریه مؤسسې له لورې د خلم روغتون ته استول شوی چې درملنه یې وشي. د ماشومانو د ساتنې نړیواله مؤسسه سیف د چلډرن د بریتانیا له سر اعظم ډیوډ کامرون څخه غوښتي دي چې په اوړي کې د لندن د اولمپیک په وخت چې د نړۍ مشران راغونډي شي په نړۍ کې د لوږې د مخنیوي لپاره یوه سرمشریزه جوړه کړي.
ازادي راډیو اوري وخت سهار 8 بجې او 40 دقیقې دونکو دي. ایا یوازې له طالبانو سره سوله کېدای شي په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو سبب شي؟ د ګاونډیانو رول او په تېر بیا د امریکا اوږدمهاله همکاري په دې برخه کې تر څه حده مؤثر رول لوبولی شي؟ دا هغه پوښتنې دي چې مشهور لیکوال او ژورنالیست احمد رشید په یو تحلیلي مطلب کې د ځواب هڅه کړې ده. احمد رشید دغه تحلیلي مقاله د جرمنی د مونشن امنیتی کانفرنس د افغانستان او د سیمې د امنیتی حالاتو د څېړلو لپاره استولې وه. جانقه الکوزی دا مقاله لوستي او مهمه ټکي راوروي.
له یو لسو کلونو جګړو وروسته طالبانو په ډاګه اعلان وکړ چې په قطر کې د امریکا له متحده ایالاتو سره خبرو ته چمتو دي. دا د افغانستان په سیاسي عملی او داخلي ثبات کې یو ستر بری ګڼل کیږي او له 2014 کال وروسته له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو عسکرو د وتلو پر مهال د سولې پر لور مهم ګام دی او په دې توګه به بهرني عسکر له وینې تویدو پرته په سوله ییز ډول له دې هیواد څخه ووزي. د سولې دا مهمه خبرې له یو کال راهیسې د جرمني په منځګړتوب او د قطر په کوربتوب د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ پیل شوي او د دواړو خواو استازو په مستقیم ډول یو له بل سره لیدنې کتنې هم کړې دي. هیله ده چې دا لید کاته او خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خلاینې ته لار هواره کړي. طالبان ټینګار کوي چې دوی د جمهور رئیس حامد کرزی له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي. جمهور رئیس کرزی هم په دې وروستیو کې زد و نقیز خبرې کړي او وایي حکومت یې د جرمنانو لخوا د خبرو په هرې مرحله کې دخیل او شامل شوی دی. د احمد رشید په وینا د سولې دا خبرې به حتما پر مخ ځي او دا ځکه چې طالبانو هم ورته چمتووالی ښودلی او د جګړې د ختمولو لپاره بله چاره هم نشته. احمد رشید په مقاله کې زیاتوي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړو کې د ناتو د بری په اړه شکونه موجود دي، که څه هم چې د ناتو جنرالانې غټې ادعاوې کوي. طالبانو د القاعده وسلوالو پر خلاف وښودله چې د بهرنیو ځواکونو له مستقیمو حملو او ضربو څخه یې ځانونه بچ کړي او دوی په لوژستیکي، اداري او د وسلوالو د جذب په لحاظ غني دي. احمد رشید لیکي طالبان به وکړی شي چې په سپرلي کې شاوخوا 15,000 وسلوال جګړو ته چمتو کړي او دا هغه رقم ده چې په 2015 او 2016 کلونو کې هم سنبال کړی و. د لیکوال په باور د طالبانو قوت او ژوند د پاکستان په ملاتړ او امن ځایونو کې دی. په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال به د افغان امنیتي ځواکونو شمیر 3,250,000 ته ورسیږي. د احمد رشید په وینا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ستراتیژي یوه سیاسي ستراتیژي نه ده او دا ډاډ هم پکې نشته چې افغانستان به په خپل ستونزمن او نازک گاوند او چاپیریال کې سیاسي ثبات ولري. جمهور رئیس باراک اوباما او جمهور رئیس کرزی دواړو په خپلو کې د ستراتیژیکي همکاریو خبرې کړې خو تر اوسه په دې اړه غوڅه پرېکړه نه ده کړې. د جمهور رئیس کرزی لپاره به ډېره ګرانه وي چې په یو وخت کې له امریکا سره ستراتیژیکي تړون او له طالبانو سره د پخلاینې تړون لاسلیک کړي. دا دوه هدفونه یو له بله جلا دي. د احمد رشید په باور د طالبانو د مشر ملا عمر لپاره به هم ناممکنه وي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له اډو سره موافقه وکړي او په دې اړه دې خپلو ملاتړو ته قناعت ورکړي. د جمهور رئیس کرزی په ګډون زیات شمېر افغانان د خپل امنیت په مقصد هم غواړي چې بهرني ځواکونه دې په افغانستان کې حضور اوږد کړي. احمد رشید په مقاله کې وړاندې لیکي د امریکا متحده ایالات، ناتو او جمهور رئیس کرزی ټول یوې سیاسي ستراتیژۍ ته اړتیا لري چې له مخې له طالبانو سره په خبرو کې اعتماد ایجاد شي او هغوی له شخړو لاس واخلي. په داسې یو حالت کې به خبرې په حکومت کې د کرزی او طالبانو ترمنځ د قدرت شراکت ته لار خلاصه کړي. جمهور رئیس باراک اوباما او جمهور رئیس کرزی دواړه له طالبانو سره د خبرو د نتیجو په اړه مخالف نظرونه لري. د امریکا پوځ غواړي چې طالبان نور هم کمزوري کړي خو د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره باید امریکا خپل زیات پام سیاسي ستراتیژۍ ته واړوي. احمد رشید په مقاله کې لیکي سیاسي عملیه باید ډیالوګ ته لار هواره کړي او بالاخره باید د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ داسې یو سیاسي تړون رامنځته کړي چې هغوی په دې خبرې سلا شي چې په افغانستان کې به مداخلې نه کوي. له هند پرته د افغانستان ټول نږدې او لرې ګاونډیان لکه چین، روسیا، د مرکزی آسیا 15 جمهوریتونه، پاکستان او ایران له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږدې مودې حضور سره مخالفت کوي. که چیرې امریکا غواړي په افغانستان کې خپلې اړې وساتي نو د دغو هیوادونو د نه مداخلې تضمین او ډاډ باید ترلاسه کړي.
د پیژندل شوي لیکوال او ژورنالیست احمد رشید د تحلیلي مقالې مهم ټکي مو واورېدل چې هغه د جرمني د مونشن امنیتي کنفرانس ته د افغانستان او سیمې د سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه لیکلې وه او استولې وه. دای په دې مقاله کې وایي البته ځینې پوښتنې مطرح کوي چې آیا یوازې له طالبانو سره خبرې کولی شي چې په افغانستان کې سوله او امن ټینګ کړي او که د ګاونډیانو رول او د امریکا اوږدمهاله همکاري په دې برخه کې مؤثر رول لوبولی شي. دغه راز په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له قوله وال سر ژورنال ورځپاڼې خبر ورکړی چې وایي د افغانستان او د امریکا د حکومتونو او طالبانو ترمنځ پټ تماسونه نیول شوي دي. وال سر ژورنال د کرزی له خولې ویلي چې طالبان د لس کلنې جګړې له پای ته رسېدو سره بیخي لیواله دي او درې واړو لورو په دې اړه خبرو کې برخه اخیستې. طالبانو مخکې له افغان حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې وه او ویلي وو چې دغه حکومت د واشنګټن تر کنټرول لاندې دی او همدې خاطر نه غواړي چې ورسره مستقیمې خبرې وکړي. دغه راز افغان ولسمشر حامد کرزی به د سولې د خبرو په اړه له پاکستاني چارواکو سره هم په اسلام آباد کې وغږیږي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر د یو لوړ رتبه دولتي پلاوي په مشرۍ نن اسلام آباد ته لاړ شي. نوموړی به دغه راز د افغانستان، پاکستان او د ایران د په درې اړخیزه سرمشریزه کې چې نن په اسلام آباد کې جوړیږي هم برخه واخلي. دغه سرمشریزه دوه ورځې دوام کوي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سهار اته نیمې بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. مخکې له دې چې د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه ته دوام ورکړو، ناجیه صافی ته واور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سره ټکي واوروي.
تاکل شوی ده چې افغان ولسمشر حمید کرزی به نن د پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د ولسمشر حمید کرزی له قوله وال سټریټ ژورنال ورسپانه خبر ورکوي چې وایي د افغانستان او د امریکا د حکومتونو او طالبانو ترمنځ پټ تماسونه نیول شوي دي. د افغانستان، ایران او پاکستان ولسمشران نن په اسلام آباد کې په دوه ورځنی سرمشتیزه کې برخه اخلي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پاکستان سفیر وایي له حد زیاتو هیلو د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې درنې کړي او ډېری حساسې شوي دي. تما د چنن با د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې پر هغه پریکړه لیک راي وښتل شي چې سوریه د مظاهرچیانو پر ضد د یو لسمشتنی ځپون کې اقداماتو په خطر غندي. د هغه هیوادونو د مالی وزیرانو چې د پیسو واحد یورو د چهارشنبه په ورځ په خپلو کې د ویډیوي کانفرنس په ترڅ کې یونان ته د 130 میلیارډ یورو د مرستې پر شرایطو خبرې وکړي. او د فرانسې ولسمشر نیکولای سرکوزی ویل چې د ولسمشر د دویمې دورې لپاره ځان کاندیدوي.
ازادي رادیو اوري. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه راپورونو او مطالبو ته دوام ورکړو، یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. پر اسرائیلي ډیپلوماټانو له یو لړ بریدونو وروسته د اسرائیلو صدر اعظم د هغه څه د بندېدو غوښتنه وکړه چې نوموړي د ایران تروریستي فعالیتونه وبلل. بنیامین نتنیاهو پرون د اسرائیلو پارلمان ته د وینا پر مهال یو وار بیا ایران تورن کړ چې د دوشنبه په ورځ په هندوستان او ګرجستان کې پر اسرائیلي ډیپلوماټانو بریدونو او د بریدونو توتیو کې لاس درلود. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې غټه کې اجمل اند وړاندې کوي.
بنیامین نتنیاهو په خپل پرونی وینا کې ویل د ایران تیرې مخکې له دې چې نورو هیوادونو ته لار عمومي باید ودرول شي. نتنیاهو وی ایران په نړۍ کې د تروریزم لوی صادرونکی دی. همدا تیرو څو ورځو کې د ایران تروریستي کړنې ټولو ته څرګندې شوې. ایران د نړۍ سولې او امن ته زیان رسوي. همدارنګه د اسرائیلو د دفاع وزیر هود بارک توکیو ته د سفر پر مهال وویل چې د سې شنبې په ورځ په تایلند کې د شوو چاودنو پړه د ایران او د لبنان د حزب الله ډلې پر غاړه ده.
led by groups like the Hezbollah and especially the
یهود بارکوی موږ حزب الله ته د ورته ډلو په ځنګړې توګه د ایرانیانو لخوا د تروریزم پر موضوع بحث پیل کړي. په دې ورستوي کې موږ په بنکاک، دیلی او تبلیسی کې له موضوع سره د مخلصانه چلن شاهدان وو. دا ډول ویرا چونه د ډیپلوماسۍ پر معیارونو او د هیوادونو پر اصولو تیرې دي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتره وخبره شوې خبر پاڼه وایي چې د هیواد امنیتي کابینېټ یې په نړۍ کې پر اسرائیل اهدافو په وروستیو بریدونو کې د ایران د لاسلارلو په اړه معلومات ورکړل شوی او د داسې بریدونو پر مخنیوي هم خبرې شوې دي. خو ایران د اسرائیلو تورونه رد کړي. د ایران رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان رامین مهمان پرس له خولې ویلي چې خپل اسرائیل د بنکاک په بریدونو کې لاس لري او هڅه کوي چې د ایران او تایلند اړیکې خرابې کړي. د تایلند امنیتي چارواکي ویلي چې چاودنو وروسته د دې هیواد د پایتخت استوګنې په وسیمه کې له یو کرای شوی کور څخه یو اندازه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي دي. دوه تنه هم چې ایرانی ادبادي د دې چاودنې سره د تړاو په تور نیول شوی. همدارنګه د مالیزیا چارواکو ویلي چې یو بل ایرانی په دې هیواد کې نیول شوی.
د تایلند پولیسو یو مشکوکه میرمن هم په دې چاودنو کې د لاس لرلو په شک نیولې ده. د تایلند د ملي امنیت د شورا رئیس ویلي مشکوک کسانو هڅه کوله ځینې کسان هدف وګرځوي، خو داسې ښکاري چې کافي چاودیدونکي مواد نه لرل چې ډېره مرګ ژوبله واړوي. د دې سوال په ځواب کې چې آیا په تایلند کې د چاودنو په ډیلي او تبلیسي کې پر اسرائیلي ډیپلوماټانو له شوو بریدونو سره کوم ارتباط درلود که نه، د تایلنډي چارواکي وویل تر اوسه یې کوم ارتباط نه دی موندلی، خو څېړنې یې روانې دي. د یادونې وړ ده چې په نوي ډیلي کې د دوشنبې په ورځ دوو چاودنو کې د یو اسرائیلي ډیپلوماټ میرمن ټپي شوه، او په تبلیسي کې د یو اسرائیلي ډیپلوماټ تر موټر لاندې نښلول شوی بم کشف او شنډ شو.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو اوري. یو نامعلوم کس چې ځان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون غړی معرفي کړی و، د کندهار د ډیرو مهمو ادارو لکه د ملي امنیت امنی قمندانۍ او د ځینو سرحدي ولسوالیو په اړه یې د چارواکو سره کتلي او معلومات یې ورڅخه راټول کړي دي. خو اوس معلومه شوې چې دغه کس په اصل کې د مشرانو جرګې غړی نه دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د دې موضوع په اړه په مشرانو جرګې کې د کندهار د خلکو له سناتور بسم الله افغان مل سره مرکه کړې او لومړی یې ورڅخه د دغه موضوع په اړه معلومات غوښتي دي.
خبر سوم چې کندهار ته څو مردمخه یو څوک یو شخص د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون د غړي په حیث راغلی دی، او دلته ځان د افغانستان کندهار والي صاحب ته او د ادارو نورو مسؤلینو ته د یو سناتور د یو انتصابي سناتور په نوم باندې په نامه معرفي کړی دی، او بیا د ولایت خوا څخه البته دا شخص د معروف ولسوالۍ ته معرفي سوی دی چې هلته امنیتي وضع وګوري، د امنیتي تاسیسات وګوري او د خلکو سره خبرې وکړي، او دغه ځای پر امنیتي حالاتو باندې په ارتباط معلومات راټول کړي. د دې ځای څخه بیا دا سړی د معروف ولسوالۍ چې ډېره مهمه سرحدي ولسوالۍ ده هلته تللی دی، او هلته د معروف ولسوال صاحب د هغه پذیرایي کړې ده، او هغه ته خپل ټول مشکلات او معلومات د غسر شریک کړي دي. بیا د دې زینه دا فرد د ډنډ ولسوالۍ ته تللی دي، او د ډنډ ولسوالۍ کې هم په عین ډول معلومات او راټول کړي دي او مختلف برخو کې. بیا د ملي امنیت ریاست تللی دي، ولته هم د ملي امنیت مسؤلینو سره کتلی دي، د دوی په اړه ښه مفصل معلومات راټول کړي دي، حتی د ارتداد بندیانو سره کتلی دي، حتی دغه وروسته د کندهار د امنیت قمندانۍ ته تللی دي، او بالاخره او په اخر کې کابل ته بیرته ستون شوی دي. کله چې دوی ورځ د مخه زه د ډنډ په یو محل کې په یو ځای کې د ډنډ ولسوال صاحب سره محترم عبدالله نازق سره مخامخ شوم، هغه راټول چې هغه سناتور صاحب په خیر در ورسېدي، درغلی او زموږ په اړه څه ویل خوشاله وو. ما ورته وویل چې کوم سناتور صاحب در راټول چې یو سناتور راغلی وو د غور د ولایت څخه اوسېدونکی وو، او موږ ته ویل چې زه د دفاعي کمیسیون غړی یم او زه معمولا یوازې یوې خوا بلې خوا ته سفر نه کوم، نو زه غواړم چې ستاسو مشکلات مرکز ته ورسوم، او موږ هم خپل ټول مشکلات او خپل ټول مسایل دغه سره شریک کړل. ما ورته وویل چې د دې سړي نوم دته د ماته ونم درت ورچ نیم خزمه هم نه دي زمایم پښتنه ورکړه، فقط سناتور فنامه مرتضان معرف کړی، او بیا فقط د ټلیفون نمبر زما سره ست. کله چې ما دغه سړی ته زنګ وها، او هغه ته مې وویل چې وروره ته د کم ځای سناتوري او فعلن په کم کمیسیون کې د سنا عضویت لري، درته وویل چې زه په خوا مې وظیفه درلودله، نه ته نه ویل چې سناتوري، ما ته وویل چې په خوا مې وظیفه درلودله خو اوس کوم خاص وظیفه نه لرم، ته څوک یې؟ ما ورته وویل زه خو د کندهار سناتوري یم، زه خبر شوم چې تاسو کندهار ته راغلي واست، د یو سناتور په اسم ځان معرف کړی و، نو ته د کوم ځای سناتوري او په کوم کمیسیون کې عضویت لري او څنګه راغلی وې، چاره لېږلې وې؟ د زما پښتنو ته جواب نه وای او تلیفون یې قطع کړ. بیا وروسته چې ما پښتنه وکړله، د ډیرو ادارو سره په تماس کې سوی و، د ډیرو دولتي مسؤلینو او چارواکو سره کتلي و، نو زه نه پوهېږم چې دا څوک دی او د کوم ځای دی. خو ما چې کله د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون سره تماس ونیوي، هغوی راته وویل چې زموږ سره په دغه نوم او په دغه شکل او د دغه سیمې یو اوسېدونکی، یعنی د غور کم څوک زموږ سره نسته او په دغه نوم هم څوک نسته، او تر کومه ځای چې زه معلومات لرم د غور دوه نفر سناتوران زموږ سره سته، د هغوی دواړو سره زه پېژنم، د هغوی نه څوک دلته راغلي نه دي، د هغو دوه جملې څخه څوک نه دي راغلي. نو او په دغه نوم باندې چې کوم نوم دا سړي ما ته وویل چې زما نوم محمد آصف سرحدي دی، د محمد آصف سرحدي په نوم باندې موږ په سنا مجلس کې کوم څوک نه لرو، سناتور نه لرو.
د یو نامعلوم کس لخوا د کندهار د ډیرو مهمو ادارو معلومات اخیستل به کومې پایلې ولري؟
زه اتمن به ناوړې او خرابې پایلې ولري، خو زه په تاسف په دې یم چې دغسې افراد و اشخاص چې د الترازی او زموږ ادارې ته ځان د سناتور پایس یا د وکیل پایس یا په یو نوم یا په بل نوم معرفي کوي، په دې برخه کې باید حکومت او د حکومت اول صف افراد و اشخاص چې ډیر مسؤلیت لري باید ډیر جدي او دقیق اوسي، او باید له اقل په دې برخه کې د افغانستان د سنا سره یا د خپل ولایت د مربوطه سناتورانو سره تماس نیونیسي او تماس نیولی وای چې دغسې یو څوک راغلی دي، آیا تاسې دا سړی پیژنئ؟ او که داسې یو چې یو بل ولایت څخه یو سړی راځي دلته پلټنې کوي او څېړنې کوي او پوښتنې کوي، او ته دغه ولایت سناتور یم او زه په جریان کې نه یم، زه خبر نه یم، څنګه دی جرات کولی سي خپل زما ولایت راته رسي او زما چې خپل ولایت خپله سیمه خپله منطقه مې ده زه نه سم رسلی؟ نو لا په کار خو دا و چې زموږ دا د مسؤلینو د دې ځای د مسؤلینو، البته زه کوتاهي بولم خصوصا هغه چاته چې دی معرفي سوی دي چې هغوی باید د ده نه دا پوښتنه کړې وای چې وروره ته چې راغلی ته ولې یوازې راغلی؟
په مشرانو جرګه کې د کندهار د خلکو له سناتور بسم الله افغان مل سره مرکه وه. دا مرکه په دې څرخېده چې یو نامعلوم کس چې ځان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون غړی معرفي کړی و، او دی د دې کمیسیون غړی نه و او نه هم په ملي شورا کې غړیتوب درلود، د کندهار ډیرو مهمو ادارو لکه ملي امنیت، امنیت قمندانۍ او د ځینو سرحدي ولسوالیو له چارواکو سره غږېدلی او له هغوی معلومات راټول کړي دي. ښاغلی افغان مل وایي چې په دې برخه کې سیمه ییزو چارواکو خپل کار سم نه دی ترسره کړی، او باید چې په دې اړه یې پوښتنې کړې وای چې آیا واقعا دا سناتور دی او کنه. په همدې سره د دې خبرونې مطالب هم دومره و، خو ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، په ګډه به واورو.
د تا بهیر کبه په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه،
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د بیان د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو شخص د ځان په حق لمونږ ته معلومات لیکلي دي او ویلي دي چې له کورنۍ څخه ورک شوی دی. د دې په څنګ کې د تاسې یو ایمیل هم را رسېدلی دی او ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، د ازادي راډیو اوتومات ماشین ته زنګ ووهئ، هلته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، په دغه پیغام کې اول خپل نوم اخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یا وری بیا وایم 0000243481. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور موږ ته رالیږلی دی او ویل دی چې په پاکستان کې له خپلې کورنۍ څخه نه درکه شوی دی. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
عبدالقدیر
زما دس کله کېږي چې زه پاکستان له حجتین نه ورک شوی یم. زما خپل نوم قدیر دی، د پلار نوم مې اسلم دی، زمین دی بدل نوم التاب دی بدل مشتاق، او زه د پاکستان له حجتین نه ورک شوی یم. خپل د ماماګانې کورونه مشیاغونه مې دی حاجي حسین منصفی حمیدالله احمد، خو زه اوس په افغانستان کې یم. زما به اعلان کړ زما پلار اسلامي اوري ترونه مې اوري، یا ماماګان یا نور کوم دوستان زما اوري. زما تلی په دې موضوع شمېره باندې تماس ونیسي: 0 3 3 3 3 3 2 3. بله شمېره ده: 0 8 3 3 2 5 5 8 8.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوردونکو، تاسو ل ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته وګاست. اوس راځي چې هغه یو ایمیل ولولو کوم چې مونږ ته ایمل جان ل کابل را لګلې ده. د خپل ایمیل کې لیکي چې د دوه هم سنفیان له د څخه نادرکه شوې دي چې دی نوم یې محمد نذیر وردګو او د بل نوم یې سید عبدالرزاق. په کال 1983 کې د بغلان ولایت د پلخمري د معدن له مکتب څخه فارغ شو او نور حوال ترې نه لرم، او فقط هم نور ویلی شم چې محمد نذیر د دندیغوري له وردګو څخه راته او عبدالرزاق د بامیانو څخه مسافر وو. که دوی زما دغه ایمیل اوری نو لطفاً ما تا پا دیش میره تلیفون مکری. دما دی تلیفون شمیره دا 0999821835. دی تلیفون شمیره با یاری بیا ویم 0999821835. دی ازادی رادیو گران اوریدون که محترم دوستانو تاسی دی ورکوشو عزیزانو پروگرام تا واگست. وس قلم او کاغذ تیار کړی دی، تلیفون شمیري ولیکي، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
دا محمد نعیم خبرې کوم. زما یو ماما ورځ دی چې محمد زرین نومېږي، د پلار نوم یې نورالدین دی. په افغانستان کې د بغلان ولایت د بنو د ولسوالۍ د قریه اربیشه اوسېدونکی دی. تقریبا 4-5 کاله کېږي چې د باجوړ د پاکستان د باجوړ ایجنټۍ څخه ورک شوی دی. د هغه په هکله هیڅ معلومات نه لرو. که چېرې څوک د هغه په هکله معلومات لري او یا هغه خپل زما آواز اوري او یا د ده ملګري او دوستان، نو ماته په دغو شمېرو زنګ ووهئ: 0 9 9 1 8 6. بله شمېره ده: 0 9 9 8 9. لس زره امریکایی ډالر جایزه لري. و سلام به احترام. زما نوم اشرفالله بیتاب او زما یو ورور چې اصلا مینې شفیعالله مشهور په شاعر بیتاب دی، د ملا عبدالمالک زوی دی. 4 کاله کېږي چې له خپل کور نه درکه شوی دی. که د ده پاره هر څوک معلومات لري او یا د خپل غږ وي د انساني همدردۍ له مخې موږ سره په دغه شمېره په تماس شي: 0 5 5 4 4 6. بله شمېره ده: 0 9 8 4 6.
زه عبدالجلیل د لوګر د محمد علي نه تش سره په اړیکه کې یم. زما یو ډېر ګران دوست محمد انور حمیدي چې په کور کې ورته دغا وایي، د پلار نوم یې محمود عمر ده، چې اوس د کابل په قلعچه کې اوسېږي. تقریبا لس کاله کېږي چې د ایران نه ورک ده. د تګ مقصد یې شاید دوبۍ و. د دې کورنۍ کې پلار او مور یا کور ورته د راتلو په انتظار کې دي. که څوک د ده په اړه څه معلومات لري، پلان دې شمېر دې زموږ سره په اړیکه کې چې پر 0 5 4 4 6 4 4 4. شمېر یې ورې بیا تکراروم: 0 5 4 4 6 4 4. بله شمېره ده: 0 5 4 5 0 2 2 1. زان عبد الله د ورزکه د ولایت سید آباد ولسوالۍ د سالار د کلی اوسېدونکی یم. زما مام چې بسم الله نومېږي،
او د ترخین د کلی اوسیدونکی دی. تقریبا د 13 کاله کېږي چې لا درک شوی دی. که چیرې زما غږ اوري یا چاته معلومات وي په دې نمره دې تماس ونیسي. زما د تلیفون نمبر دی 0-3-2-2-0-0. شماره بیا تکراروم 0-3-2-2-0-0.
زه ملاجان دی منم زه قریه شمتی اوسیدونکی یم. زما تره غلام حسن د عبدالعالم زه قندهار هلمند ولایت ته تللی او 15 کاله دمخه د په هکله موږ څه معلومات نشته. که د څوک معلومات لري نو په دغه شمېره موږ ته زنګ وایي 0-8-5-4-9-5-9. بله شمېره ده 0-8-4-9-3-3. 0-8-5-4-9-5-9.
السلام علیکم. من هم صدام دی کوټه څخه خبرې کوم. ما د اکا زوی دی نوم یې عصمت الله دی چې دا 8 کاله کېږي چې ورک دی. یا دی خپله را ږغ اوري یا د دندې والا نه اوري. په دغه شمېره دی موږ ټلیفون کې 0-3-12-1-8-0-6-0. وسلام.
زه دریم د اروزګان ولایت مرکز چرینکوټ قریه خرما څخه خبرې کوم. زما یو د اکا زوی ورک دی چې نوم یې مجلو دی. دا 3-4 کاله کېږي چې پته یې نه ده معلومه. نو که هر چا ته معلومات وي په دې شمېره دې ما ته زنګ ووي 0-4-4-8-4-3-9-6. یو ځل بیا 0-4-4-8-4-3-9-6. که هر چا ته معلومات وي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووي.
زه عزت الله د حاجي غلام سرور اکازوی د افغانستان د هلمند ولایت ازادي څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی. د 8 کاله کېږي چې ورک دی. درک دی که هر چا ته معلومات وي یا ور معلوم وي نو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووي 0-8-10-9-9-4-1. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زه سکیلا فاروق د کندهار ښار څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ یو دوست ورک دی چې نوم یې محمد علي او خدیانان سره مشهور دی او د پلار نوم یې نیاز محمد دی. محمد نبی او حضرت علي یې د ورونو نومان دي. د کندهار ښار د سیمیسار د ارتزو د کلي اوسیدونکي دي. 12 کاله کېږي چې د هرات پر لین یې موټر چلاوه. موټر یې پیدا شو خو دی نه ده راکړه. موږ ته د مرګ او ژوند په اړه معلومات نشته. که چیرې دی زما غږ اوري او یا د ده په اړه بل څوک معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې پر دغو شمېرو اړیکه ونیسي 0-1-0-4-1-0-9-0. او شمېره یو ځل بیا وایم 0-1-0-4-1-0-9-0.
شفیق وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې څخه خبرې کوم. زما ماماګان دي چې 25 کاله کېږي چې هیڅ دره کې نه راتلایي. زما د ماماګانو نومونه دي امیرجان، سایمی، اسماعیل، داود، زادران، منګال، مالک، اسدالله، فرید، شزرګل او رحمت الله. کدای زما غږ اوري او زما او دا دوی ملګری زما غږ اوري نو ما دا په داشمیره ټلیفون وکړو 0-2-9-8-4-0-8. بل شمیره دا 0-2-9-8-4-0-8. کدای زما غږ اوري او یا دا دوی د سپوتان زما غږ اوري نو دا ورغی لمخه دا مونږ په داشمیره ټلیفون وکړو. شفیق وزیر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ انګوراډه د ازادي رادیو نه ډیره مننه.
السلام علیکم. زه محمد نبی د هلمند ولایت د ازادي ولسوالۍ د امتحان خان د ازادي ولسوالۍ د ویل ډرا د کوچ محمد خان د کلی اوسیدونکی یم. ما د پلار نوم د حاجي محمد پاچا او زما د ورور نوم یې لکه غلام سرور نور محمد او د پلار د پخپله محمد نبی او بل ورور نوم یې له پلار نه کیږي. نه ما د هغه ورور چې نور محمد نوم یې دا ته نه کله چې په دې کې مدار کړی نو څه پته نشته. په دې ځای هغه ورور چې د کوم دې نه هغه ورور چې په هغه شمره کې په نه ځنی سپر و سپر در و دوا نه سلور نه و او بل شماره ده 0 0 3 3 4 1 او بل شماره ده 0 0 4 4 3 5 3 5.
السلام علیکم زامر عبدالرحمن د کندوز ولایت د توبرکاش لیکلی اوسیدونکی ستاسو سره په تماس کې یم. زه تاسو ټولو د ازادي د رادیو کارکوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما زوی په نامه د عبدالرحمن د شهزاده زوی او د ورونو نومانی دی میرانزه الولا امان الله مدازیم. دا څلور کاله کېږي چې دی نادره کړی د ایران په خوا باندې تللی دی او هیڅ په معلومات او پته نه لګېږي. او زما د تلیفون شمیره ده 0 2 8 4 3. بیا شماره تکراروم 0 2 8 4 3.
زه تاج محمد د کوټ خروټ آباد ته دا خبره کوم چې زما یو ورور د احمد په نامه دی د 2 3 کاله کېږي نادره کړی. کله د پاکله څوک معلومات لري یا دی دا زما آواز په خپل اوري ما ته دې پر دا تلفون شمیره زنګ ووهي 0 3 0 5 3 5 1 0. تلفون شمیره یو وار بیا تکراروم 0 3 0 5 3 1. والسلام.
الو زکر در روزګان ولایت ته راوت ولسوالی اوسیدن کوم. زما ورور دی محمد ولی نمیږي د وخت پکې چې نادره کړی چې هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري یا دی خپل زموږ غاورې زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. زه د تلیفون شمېره ده 0 0 0 0 0 0 0 0. والسلام.
السلام علیکم. زه نور محمد د سپین بولدک ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو کاکا زوی دی اخترجان نومیږي. ته زما د خوا کمزورې دي یو 0 0 0 0 چې نادره کړي ټلیفون نمبر 0 0 0 0 0 0 0. ټلیفون نمبر یو وار بیا وایم 0 0 0 0 0 0 0.
یا زادی د رادیو نه سلامونه وړاندې کوم. زه د خوست ولایت نه زما زوی د عبدالله په نوم عبدالله نمیږي دا اووه کاله کېږي چې پاکستان کښې نادره کړه. که هر چا ته معلومات وي یا په جیل کښې یا په بندیخانه کښې یا د بله کومې لارې نو په دغه شمارو تماس یې زما سره اړیکې ونیسي 0 5 3 2 9 5 5 3 6. دویم نمبر یو بیا تکرارم 0 5 4 8 5 1 0. که هر چا ډېر عبدالله معلومات ما ته راکړو زه دې خوست اوسېدونکی شاه محمد نمېږم د ده په سر باندې 50,000 روپۍ زه ده ته زیری ورکوم د هر طرفه ځي. والسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ 0 0 4 2 2 1 4 1 5. ګران اوریدونکو محترمو دوستانو د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه او همداراز SMSونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې نه وي اورېدلی تاسو د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده ازادي راډیو .org او یا هم ازادي راډیو .com. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 10 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
من د
د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
کېدای شي چې تاسو هم خبريال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8 شمیرې ته د یو اس ایم اس لاره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
خپل خبرونه 8 شمیرې ته اس ایم اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.